بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته تا د طالبانو د سیاسي مشرانو له ننوتو وروسته د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې. په دې اړه سلا مشورې په کندهار کې هم روانې دي. دا هم درته وایو چې په پاکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه ویل کیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په خوست کې مخابراتي شبکې ټکنۍ شوې او ښار بازار کې کریډیټ کارتونه هم په اسانه نه پیدا کیږي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت صفای مختولی کې. تر پای زموږ ملتیا وکړی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم درته لرو، خو اوس عصمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی وو غونډه کې پر افغانستان وژغی شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو په باب خبرې کوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکی وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوری پال ولسمشر په محل شوې وه. په امریکا کې دننه او له دې هېواده د باندې د امریکا د متحدانو پراخینی وکي پاره ولیدي. بایدن ویلي چې باید د دوو انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وای او یا یې د ټرمپ لاره تعقیب کړې وای چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکی وګړو د ایستلو بهیر به شاید روان اګست تر پایه دوام وکوي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکی وګړو د لیږدولو پاره په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1.5 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د تاکلو پر سر خبری روان دي. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکړل شوی چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه ورنیولې ده. په افغانستان کې د کړکیچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده په پراخه کچه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو په یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی. څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي چې د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سرحده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر وی استازي کاترانینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بی پرې توب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم زیاته شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډیری کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي په کابل کې ډیره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د اړوند اداروي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکونکي د دوی 200 کارکونکي په دنده بوخت دي. په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیارډونو ډالر شتمنۍ څخه بې برخې شي. د امریکا د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمېنه کابل ولکه ټینګ کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پایه پورې 4.9 میلیارډ ډالر ته رسیده. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو لمخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالی مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په دې شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شامل دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنی دا ده چې که امریکا او متحدان د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت ونه پیژني نو د افغانستان بانک زیرمو ته لاسرسی ونه لري. پر دې سربیره امریکا کولای شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. فنلند د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکارۍ چاري دروي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر هغه چې د افغانستان حالات څرګند شي خپل پرمختیایي همکاري هم ځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ وايي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولای دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ د سریلانکا په خوانی لوبغړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ هن د توپ وهنی روزونکې وګمارل شو. څلور څلويش کلن ویشیکا د سریلانکا لپاره یو شپته نړیوالی یو ریزنی لوبي کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضر دو غشتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تبدیل لپاره کارول دي.
خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرنه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په کابل کې او د غرض د افغانستان په کندهار ولایت کې دراتلونکو نظام د جوړیدو په اړه خبرې تودې شوې دي. د ملي مصالحې عالی شورا که څه هم د دې خبرو کرانېټه نه خي خو وایي چې دا ډول خبرې به ژر په رسمي ډول پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مرستيال مولا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو یو پلاوی له دوهې کندهار ته هم رسیدلی. دا چې په دې اړه وروستي جزئیات څه دي له کابل زموږ همکار سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته د راتلونکي نظام په اړه د روانو بحثونو او ګونګوسو په اړه وایي.
او د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پایل ته هیله شته. سمو چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې حامد کرزی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار شامل دوه تلاشي ښکاري چې دا سفر ونه شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د نظام د جوړیدو په اړه خبرې اوس دننه افغانستان کې کیږي. د شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې خپور شي نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې خبرو د پایل کارنه ته معلومه نه ده، خو ژر به پایل شي. په کور دننه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړیدو د خبرو د پایل خبر داسې مهال اعلانېږي چې تېره شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې د دوهې د سیاسي دفتر نور غړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي هم شامل دي. د دوی مولا خیرالله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنفی کندهار ته د رسیدو څو ساعته وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو په رڼا کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو په رڼا کې بشري حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه ته وړاندې کړي چې نړۍ پرې رضایت وښایي. ملا خیر الله خیرپا وویل وی پراتون کې حکومت کې د ګډون لپاره مسلکی کډرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لزایي مشرانو سره هم سلا مشورې پیل کړي. تیره شپه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به نور مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې معقودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرسال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هېواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې د خپله د جمهور رئیس ځای ناستی دی. د ویلي چې دا افغانستان د جمهور رئیس له هېواده تښتېدلی او په افغانستان کې نشته پس دی د هېواد یا د مشروع او سرپرست قانوني واکمن په توګه باندې مطرح دی. ښاغلی صالح دا هم وویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسېدلې او د دوی مبارزه روانه ده. اخوا بیا لودین صاحب له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همداره چې د یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي داسې حکومت چې د دوی پان جوړېدل یې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ په کابل ولکه ټینګه کړې ده خو تر ننه یې واکمني هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پېژندلې او ډېرو هېوادونو دا کار د نوي نظام د جوړېدو پورې محدود کړی دی.
ډېر مننه ک لږ زر راته د کابل د ښار جزئیات راکې. په کابل ښار کې نن دریم ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا څه ډول ده؟ د خلکو غوښتنې او هیلې څه دي؟ آیا ښار بیرته عادي کېدو ته نږدې دی او کنه لا هم ښار کې یو څه ګډوډي شته؟ خلک اندېښنې لري.
کابل ښار لا هم نظامی بنا لري په دې معنا چې طالب وسوالو ډیری کسان چې وسلې ورسره دي په پوځي موټرو کې د ښار دننه تګ راتګ کوي. ښار کې عادي کارونه پیل شوي په دې معنا چې وړې هټۍ او واړه سوداګریز مرکزونه پرانیستل شوي خو په ټوله کې ټولې دولتي ودانۍ او ترخواي دولتي بنسټونه ترخواي لوی تجارتي مرکزونه تړلې دي. په دې کې حتی د افغانستان خصوصي بانکونه هم شامل دي. د سره شاهزاده چې تر ټولو مهم سوداګریز او پانګونې مرکز په توګه باندې هم مطرح دی. دا هم نن یو اعلامیه کې وویل چې تړلې ده. خلک په ښار کې ګڼه ګوڼه لري، تګ راتګ لري، شته دی، خو لا هم هغه ویر او یو ډول طرحه مطرح ده چې د خپل راتلونکي په اړه باندې چې هغه هم دغه نظام به څه بکیږي. خو په ټوله کې د دوو نورو یا د دریو نورو ورځو په پرتله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د خلکو تګ راتګ عادي دی او یوازې یو طرح هم البته یو ویره چې مطرح ده، هغه د ښار له نظامي رنګ ده چې کله به د ښار دغه نظامي رنګ عادي رنګ ته راځي تر څو خلک پکې په ډاډه ډول سره ژوند وکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې راته ویل دغلته په کابل کې او په کندهار ولایت کې خبرې تودې شوې دي چې د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې وشي. دا وروسته تر دې چې له قطره د طالبانو د دفتر یو پلاوی چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي پرون کندهار ته ورسید.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ آزادي رادیو نه اورېده ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنه په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالی کمشنري د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسولینو پرون په دې اړه په اتریش کې غونډه کړې ده. دا چې جزئیات سیدي په دې راپور کې بیوورو.
اساسي او بشري حقوق
دوستانو په بخنه سره چې دغه راپور به ورسته درته وړاندې شي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د کابل ښار د شاهزاده سرای صرافان او د یاد سرای مسولین وای د اسارو دغه مارکیټ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. د سرای شاهزاده مرسیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د مارکیټ د بندېدو له امله صرافانو ته ګڼ زیانونه وختي دي. نوموړي وویل چې بانکونه به هم تر شنبې ورځې پورې تړلې وي. خغلی داد ګلوی کسه هم طالبانو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو لا هم صرافان د ځینو امنیتي ستونزو له امله زړه نه ښه کوي چې د اسعارو دغه مارکیټ پرانیزي. شهزاده سرای د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه وتړل شو چې طالبانو کابل ونیو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی له طالبانو غوښتي چې د پانګوالو د پانګو شتمنیو او تاسیساتو ساتنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په مرکز او ولایتونو کې خپل ټول مرکزونه پرانیستي دي. دغه خونه وایي د هیواد سوداګر او پانګوال کولی شي چې د پخوا په څیر د نوموړو دفترونو له خدماتو څخه ګټه واخلي. یادې خونی د سوداګرو او پانګوالو څخه هم غوښتي چې خپلو سوداګریزو او پانګیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زمو غږ آزادی رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، په افغانستان کې په ځانګړي توګه کابل کې نن درېیم ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا لا هم نظامی ده. د افغانستان په اړه په نړیوالو کانفرنسونو کې بحثونه کیږي، تبصری کیږي. دا چې په گاون پاکستان کې څه ویل کیږي، دا شبر سره د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی سټوډیو کې د اعظمی صاحب سړی مشي راځي چې لتاس واورو چې په پاکستان کې چې د افغانستان گاون دی، دغه راز د طالبانو ملاتړی هیواد هم بلل کیږي، څه ویل کیږي، تبصری څه دي؟
ډیر مننه لودین صاحب. تبصری خو بیلابیل ګوندونه بیل تبصری کوي، حکومت بیل تبصری کوي. حکومت ته کراس حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډه تول چې دوی د طالبانو وسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی لسیمویزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت ته تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغه ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکو د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقوقو تضمین وسی او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی دا سي اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خواته که راسو، عام خلکو او ځینو خبريالان هم په دې کې پکښې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خو نه صورتولې، خو ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سو، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماتې ورکړله او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېر چټکۍ سره ولاړه. خو په عین حال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دی، هغه بیا په دې باندې خواشینی دوی څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دې ته ورسېدي. اولته د افغانانو د شل کلنې لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهوسي. دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوڅ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه، هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خواته که وګورو، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بېلابېل غبرګونونه دي هلته.
ډېره مننه. کور مو ودان. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې. بیلابیلو دغو ادارو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګر ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري وای د ملګر ملتونو غړو هیوادونو ته په کار د چ پر طالبانو لخپل نفوس څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوند کړي. د دې کمشنري وایاند روپرت کال ویلی پروندوشن به د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګر ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره لخپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي. خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این ایس سی آر وایاند شابیا مانتو ویل دا کمشنري د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawa aw yow bashari bedanai halat ra masta shawi. UNHCR us par hewadun ghak kawi che de hugu afghanan aw jabristan aw lodrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی د غرازویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول لخند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموکاګله ازادي راډیو نه اوري د طالبانو یو پلاوی له دوه پرون مازدیګر کندهار ته ورسید. کندهار کې ورته په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګان راووتې چې د هر کلی مراسم هم تر سره شوې دي. دا چې دا پلاوی هلته په څه سلام شروع بوخدای او څه سره وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مرستیال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغني برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبد الحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي د سه‌شنبه په ماښام کندهار ته ورسیدل. لدی طالب مشرانو څخه ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکو نظام د جوړولو په اړه خبري وکړه. ملا خیر الله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پرونا نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وجې باندې انشاءالله موږ منیو موږ د افغاني علیا اناناتو پرونا کې او موږ غره کوم د اسلامي اصول پرونا کې دغه مطابق موږ مخکې هم ویلی وو هم انشاءالله موږ امید درو چې هغه څه به هم راځي چې انشاءالله دنیا په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وشي او هغه څه به تر اوسه پوری خو چې سره واندي تقریبا ډیر کم انتقادونه دي اکثره ستایل سي ویږي امید درو چې دوی به هم مخته ولاړ.
ملا خیر الله خیر خوا وویل چې دوی پر اطلونکو حکومت کې د ګډون لپاره مسلکی قدرونو ته اړتیا لري او د ویشي حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلام مشورې پیل کړې دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي هم دغه ځا مورواړو چې د حکومتداري په حق لبا دي به هم سبا ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې پکې چې هغه د پاره چې ډیر عاجل او ډیر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري د پاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه بستا سره ان شاء الله شریک کو او دا به ډیر وخت نه نسی او ډیر ژر به ان شاء الله دغه د پاره کار وکړي.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواد د وتلو اراده دي نه کوي او له دوی سره دي په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از هم افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول ان شاء الله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم ان شاء الله به هم یک جا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امرالله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دی د جګړې اعلان نه کوي.
کندهار ته مو د طالبانو د رهبری د راتک په اړه راپور واورید. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولې انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوی او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه نه پیدا کیږي. دا چې د خلکو ستونزې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کړي. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل MTN په کارت پسې ای زیرو پسې ګرځتا ودم او نن ورځ هم پټول خار کې د MTN یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، ترڅو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلق وای د دې کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوه. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیه مشر نظیف الله ورین ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لوی لاره کې د ورستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوې دي.
یو ځینې سیستم دا راځي چې درکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو رسولای. بانکونه باندې لیارې په دلیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. خو سره په دې موږ انتقالات په بانکي باندې کېږي، د شخصي بانکونه باندې دا هم حدا ستونزه شته. تر په کم د صرفې د کومه باندې او سره د کریډیټ او د فروشې باندې ان شاء الله چې دا خپل امنیت سره څه ده د دې ګروباشي مرو مشکل نه وي. انتخاب درکېږي، د مرکز نه مکېږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیه دغه مشر وایي ډډمند چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه، بلکې د دې ولایت په گاونډ پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی وو.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو نن درته له دوه تر درو مایکروفون ستاسو خبرونه هم درو هیله ده چې وای وری روان وضعیت به ځانګړی شوی او د خپل سیمه د حالات په اړه موږ ته زنګ راووهي. اوس 12 بجې شوې، لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي ونې د جی و په مجلسي غونډه کې د افغانستان په اړه پرګډې ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل د هوایي ډګر ته لاړ شي. په افغانستان کې د کړکېچ لپاره خېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورونو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختګي همکاروي چاري دروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولای دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا پړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږه ویبپاڼه ته ورتللی شئ پته ده azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره موږ سره په فیسبوک کې هم یو ځای کېدلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم ازادي رادیو مونډلای شي. هیله ده چې لمک سره یو ځای شي. پر ټویټر کې هم تاسو ته د ورځې تازه خبرونه وړاندې کیږي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو په اونۍ کې وو ورځې په منځنۍ 1290 په ټول افغانستان کې او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشې موادو د کاچاګونکو ټلیفونونه به یې څارل. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واوري.
کابل ښار کې تر 2000 ډیر نشي ګولې او 1 کیلوګرام خیخاوني ول شو. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د کابل ښار په یبشتمه ناحیه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2200 نشي ګولې ونیول شوې. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس پرمرز زده یې رټو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې د نشي موادو د یبې شبکې د نیولو لپاره عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 1 کیلوګرام خیخونی ول شو. د دې دوه پیښو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوې دي. په خوست ولایت کې دوه کسان د 500 کیلوګرام چرس د قاچاقو پر مهال ونیول شول. اته 30 کیلوګرام چرس پولیسو هغه مهال د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شي. په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له یو غونډي ولایت څخه د خوست ښار ته قاچاق کړل شي. د کورونا یو چار وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادې رټو ویل شي یو شوی کسان تر لومړنۍ یو څیړنو وروسته د عدلی او قضایي مرکز ترنوالې د معرفي شوې دي. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د نشي مواد شپږ ویش قاچاقون کی په جزا محکوم کړل. لنشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د نشي مواد 19 قضې څیړلې شي. په نتیجه کې د دې مرکز ابتدایي محکمې نه تورن کسان له دوو کالو څخه نیولي، بیا تر شپږ کالو پورې او د دې مرکز استیناف محکمې ول تورن کسان د باند په بیلابیلو مودو باندې مجازات کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رټو ویل له مجازات شویو کسانو سره 111 کیلوګرام هیروین، 18 کیلوګرام تریاک، 143 کیلوګرام چارس او 20 کیلوګرام خیخنیول شوې ده. او د ونی وروستۍ پیخه دا چې د ننګرهار ولایت پولیسو تر 60 کیلوګرامو ډیرو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. په لومړۍ پیخه کې له نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په رودات ولسوالۍ کې د نشې موادو پر یو وزیر مبرید وکړ چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادۍ رریتو ویل چې په یو بل پیخه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی وو. د چرسو د قاچاقو په تور یو تن نیول شوی خو د هیروینو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشې موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لاره له هغوی سره مینه کول دي.
د صورتي کې پدار مادر خبر میشن
کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی یې لګلګ نشه پیل کړی ده. په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي.
دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي په دې اړه له ارواپوهي استاد حافظې سره مرکه لرو.
بس چې نکنه چې مخکې د واده نه معتاد وي او فاميلي خبر نه وي هغه مړینه لخوا طلاق کیږي.
ته محمد ولی په نوم یو معتاد وایي چې دری رستورانتونه پر نشور اڅخه ولاړه.
په دې کمپنۍ کې مې موټر درلود، مارکیټ کې مې درلود، په دې ګورایي سیوال کې مې درلود. بس درې وړم دغه نشور نه باخست.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدل شي.
ته درې زه وګورم. څه کې چیرې ګوري؟
موږ مې شاوخه کتل چې څه زمون خبرو ته وګ نه ویني ولای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشې موادو د قاچاقونکو ټلیفونونه به یې څارل. دې سیستم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه. له نشې موادو سره د مبارزې موین وایي چې که څه هم د دې سیستم فلج کولو له نشې موادو سره د دوی مبارزه ټکنۍ کړې، خو بیا هم له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړي پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د دوی فعالیتونه دوام لري. کارپوهان له نشې موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت بولي او وایي چې کدا مسولیت یوازې د افغان دولت پر غاړه ولويګینو د نشې موادو کښت، تولید او قاچاق به نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا له 2003 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې له نشې موادو سره د مبارزې په پروګرام کې لوی ملاتړ کوونکي بدل کېدل. دې دوه هیوادونو له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د مالي مرستو ترڅنګ د داسې استخباراتي معلوماتو په برخه کې هم مرسته کوله چې د نشې موادو د قاچاقونکو په نیولو کې ډېر موثر او ګټور و. خو اوس تازه بریتانیا د دې مهمو معلوماتو په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخیستې دی. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزی وایي چې د بریتانیا د پټ خبرو اوریدو یا استراق سیستم ډیر پرمختللی و او له دوی سره د قاچاقونکو په نیولو کې ډیره مرسته کوله.
موږ د استراق یا پټ غوږ نیولو دوه برخې درلودې چې د یوې برخې لګښت د بریتانیا او بلې برخې لګښت د امریکا سفارت ورکاوه. هغه برخه چې د امریکا سفارت یې لګښت ورکاوه اوس هم په بشپړ ډول فعاله ده او هغه برخه چې د بریتانیا سفارت یې پیسې ورکولې د اوس لپاره درول شوې ده. خو زموږ پرسونل کشفي او استخباراتي معلومات راټولوي او د هغوی فعالیتونه دوام لري. څرنګه چې د پټو خبرو اوریدو سیستم ډیر پرمختللی و، موږ کولای شوای چې ډیری بریاوې ولرو او اوس چې نه لرو ښکاره خبره ده چې زموږ بریاوې به کمیږي.
د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې په سلو کې اویا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې طالبانو تر نفوذ لاندې دي او د نشې موادو تولید هم په همدې سیمو پورې اړه لري. کله یوې خوا بهرني نظامي ځواکونه له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له همکارۍ څخه لاس اخلي، له بلې خوا بیا د افغانستان هوایي ځواک په جګړه بوخت دی. له همدې امله په دې وروستیو کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو بریدونه ډیر کم سوي دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. افغان دولت یوازې دا درن پیټی نسی پورته کولی.
2021 کال کې د مې د میاشت څخه چې د برمی جامعې د وتلو فیصله وسوله، د دې سره جفت د برمی جامعې زیرابطي ادارې چې یو د غو څخه د مواد مخدر اداره وه، دا هم د افغانستان څخه ووتله، او د بلې خوا څخه هغه حساس سیستم چې دوی د مواد مخدر د قاچاقبرانو په نیولو کې استعمالاوه، هغه سیستم یې ټول د منځه ولاړی. پس نو په مجموع کې د دې کار ضرر بیرته د افغانستان حکومت ته رسیږي، او د برمی جامعې کې د هلته به د مواد مخدر معتادان نور هم ډیر شي او افغانستان کې به معتادان څو چنده شي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې برېټانیا د کشفي او استخباراتي همکاریو څخه داسې مهال لاس اخلي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مالي مرستې هم په سلو کې اتیا کمې شوي، او نړیوالې ټولنې د راتلونکي کال لپاره هم د هیڅ ډول مرستو ژمنه نه ده کړې.
آیا پوهیدل است چې د کوکنارو نیخ وهونکي یا نیخګار د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې اړه به د عزت الله په نوم د یو نیخګار خبرې واورو.
موږ یو ورځ ویدولو د شپې پر یوه بجه باندې طالبانو نارې ویرالو، وای پورته سې پورته سو ټول سره تلاشي وکړو، موبایلونه مو راکړئ، موږ ورته موبایلونه خو موږ نه لرو. او له یو ملګري سره مو هغه وړی بیا سار سر خیل تور کړی و، دا چې بیا د زیوارې کړ، او یو د چاپې له طرفه سي حکومت راځي هغې سیمې ته، دې ته بیا نه ګوري چې دا شخصي دی یا نظامي د طالبان دی که حکومت ته. بس د شپې په مخ ورل دا ولي، موږ خپله یو شپه ویدولو د شپې پر دولس نیمې بجې وې سي تیاری رالی چاپاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو، موږ ته عدالت کوټه ترال وای راوز ما ټولش په ډیر ټکاول، موږ باندې ډیر په وام کې تیر وسول، او ډیر وخت داس پیخي چې د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصيان تر سیګ زکه هغه کارګر ونه بلد یوزید لوام څمن داخله کوټه ته تیاری يم ولې دی يم ولې.
آیا پوهیدل است؟
زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لري چې ارواپوهان وایي د لومړي ځل نشي کولو له عمله د ماشومان او زلمیانو سپکاوي او له هغوی سره سخت چلند کول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې غوټه پیدا او لډیره زد له خپل نه اهل ملګرو سره یو ځای شي. د امر روغتیا وزارت له ماشومان او زلمیانو سره مینه نه کول او سخت چلن کول په نشو داخته کېدل یو عمد علت بولی، او له کورنۍ څخه غوښتنه کوي چې د خپل اولادونو د کنټرول تر څنګ دی په خپل ورځنوي کارونه کې هغوی بخت وساتي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې وورو.
کوم وری دل چې بچان مو د لومړي ځل لپاره نشه کوي، نو خبرې ورسره وکړي او د دې خبرو ته هم په آرامه غوږ ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندې کړي چې په نړۍ کې ډیری موتاد ماشومان او زلمیان هغه څوک دي چې د کورنۍ یو لامین څخه بي برخې شوی او کورنۍ یې د لومړی نشیل عمل له هغه سره سپک چلن کړی دی. ارواپوهان وایي چې ماشومان او زلمیان په ټولنه کې د نورو خلکو په شان مینې او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه نو په کورنۍ کې له ماشومان او زلمیان سره مینه نه کول د دې سبب کیږي چې هغه بل ځای د مینې او داسې چا په لټه کې شي چې دوی ته غیږ خلاص کړي او خبرې ته غوږونی سي. په همدې ډول د نشي موادو د مافیا ډلو په دام کې نخلي. د معتادینو د درملنې ارواپوه سمینا یادګری وایي چې د لومړي ځل نشي له عمله د اولادونو رټل او سپکول د دې سبب کیږي چې هغه خوابدي اوقدی او لډیره زده خپل نشوته د بام ورکړي، خو له هغوی سره په مینه خبرې کول او په آرامه قناعت ورکول هغوی له نشو څخه راګرځول شي.
د صورت کې پدار مادر خبر میشن
که کله چې مور او پلار خبر شول چې زوی لګلګ نشه پیل کړی ده، په دې صورت کې لومړی کار دا دی چې له سخت او سپک چلند او سخت قانون څخه دې ځان وساتي. ښکنځل او سپکې خبرې کول د دې سبب کیږي چې زوی له مور او پلار څخه لري شي او یو پردي شي او پردي موجود ته پناه یوسي،
موجود بیگانه پناه ببره.
میرمن یادګری وایي کبیا هم میناناک چلان ښه نتیجه ورنکړه، باید له اولادونو سره د مور او پلار په توګه چلان وشي، خو باید دا چلان دومره سخت نه وي چې د مور او پلار عاطفي او مینه ته زیان ورسیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې سیرونو خودل چی له معتاد ماشومان او زلمیانو سره د مور او پلار اړیکې پرې کول د دې سبب شوی چې هغه نشوته د بمبر کړی. ارواپوهان وایي چې ماشومان خپل مور او پلار یو ښه بیلګه بولی، هر څه له هغوی څخه زده کوي او د هغوی ټول کارونه کټ مټ عملي کوي. د عامی روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی معاون عبدالشکور حیدری وایي چې اولادونه د مینې او محبت ترڅنګ یو داسې چاپیریال ته هم اړتیا لري چې هلته نشه یي مواد او د تنباکو دود نه وي.
اطفال خدا کنټرول کنن،
مور او پلار د خپل ماشومان کنټرول کړي، لغوی سره د مینې وکړي او په ورځنوي کارونو کې د مرسته ورسره وکړي چې غوی له نشه یي موادو په تیره بیا تنباکو څخه ځان وساتي. هغه مور او پلار چې خپل په تنباکو معتاد دي باید د اولادونو په مخ کې تنباکو ونه څکي. یو خدا چې ماشومان یې جنس د کوي او بل دا چې هم دا دود په غیر مستقیم ډول د دې سبب کیږي چې هغوی له دې لارې په نورو نشو اخته سي.
ارواپوهان وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو اسانه او ارزانه لاسرسي ته په کتو سره ډیره ضروری ده چې مور او پلار په دې وپوهول شي چې له خپل ماشومانو سره نرم چلند وکړي. ارواپوهان وایي چې په رواني برخه کې له نشه یي موادو څخه د ژغورنې د لارو چارو ترڅنګ له دیني پلوه د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات هم د دې سبب کیږي چې ماشومان او ځوانان له نشو څخه وژغورل شي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي له نشو څخه د ماشومانو د ژغورنې غوره لار له هغوی سره مینه کول دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. له هغو معتادو میرمنو سره چې مرکې سوي ډیرې ویلې چې د خپل معتادو میړونو له خوا په نشو اخته سوي دي. ارواپوهان وایي چې معتادان د نشو په حال کې او یا تر نشو پریښودلو وروسته خپل ښځو ته طلاق ورکوي، خو دا طلاق رسمي نه وي. دا چې د معتادینو ترمنځ د طلاق اصلي علتونه څه دي او دوی د طلاق له امله له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي استاد حافظې سره مرکه کړي او په پیل کې په معتادینو کې د طلاق د علتونو په اړه پوښتلې ده.
دلیل احتیاط دی چې دی په احتیاط باندې ګرځي یو وخت پورې که پیغله وي، مثلا که واده کې بد واده نه، که فامیلي خبر شي خوښ خسر خاوند یو وخت پورې افسله کوي اما نور فامیلي نه کوي، بیا نو مجبوریږي طلاق ورته ورکوي.
او منځو دې منځ کې ډېر کوښښ دې دی کې یو بل نه جدا شي
دواړه طرف ته وي، مګر بعضې جنیکیانې چې مخکې د واده نه معتاد وي او فامیلی خبر نه وي هغه مړونو له خوا طلاقېږي، او بعضې چې پاک وي کله چې واده وکړي او خاوند یې که معتاد وي نو هغې له خوا نه بیا دې مجبوریږي که خیر جنۍ وي یا باسواده وي نو یو اندازه پورې کوشش کوي چې مثلا خاوند یې ښه شي، تداوي کوي چې ونه شو بیا نو طلاق اخلي. ورنه
ښځه معتادي که میړه هم معتادی، دوی څنګه بیا چاله طرف نه بیا طلاق ډیر واقع کیږي؟
ښځه غواړي چې طلاق ورنه واخلي، مړونه یې دغه نه کوي، بیا هغې خو کوشش کوي چې زه کله چې زه معتاد یم باید هم معتاد شي چې ما نه څه ونه غواړي، ما نه خرچه، ما نه څه ونه غواړي، بیا نو نه کیږي، بیا نو ښځه مجبوریږي چې اولاد ولري یا یوازې وي طلاق اخلي. یعنی زه فکر کوم نارینه نه ښځې ډېر مړونه نه طلاق اخلي.
قانون کې بیا داسې ده چې نارینه که طلاق ورکړي بیا هغې ته رسیدګي کېږي محاکم له خوا نه، بیا د ښځینه معتادین مسله څنګه ده؟ دغه قانوني مشکل چې دی دوی ته د دوی طلاق قبلیږي نه دی د خاوند له خوا
رسمي طلاق ته دی دغه نه ورکوي، دی دومره آګاهي په دې شیانو نه لري. دیو کله چې هغه خو آگاهي چې ولري مثلا هلته محکمه کېږي، مثلا محکمه ورته وایي یا نشه حالت کېږي ته نشي کولی چې طلاق ورکړي، مثلا هغه به دی هېڅ هغې ته نه مراجعه کېږي، خپله خپل مینځ کې هله فیصله یې طلاق اخلي.
که چېرته میړه مواد خوشي نه کېږي د معتاد
ښځې خوشي نه کېږي، دی غواړي ښځه غواړي چې طلاق واخلي، او که میړه خوشي کې نو که ښځه خوشي نه کې نو هغه ماغسې مریضان لرو چې هغه دې مجبوره دي، وایي موږ نشو کولی چې دې نه لاس واخلو طلاق اخلو.
مونږ چې ځینې معتادین سره مرکه کړې ده، اکثرا ښځینه معتادین دا وایي چې مونږ له میړه طرف نه مونږ معتاد شوی یو په مواد مخدر. کېدای شي یو دلیل هم دا وي چې دوی ورنه طلاق ونه غواړي، او دوی دا هڅه کوي چې ښځینه هم په مواد مخدر باندې معتاد شي چې هغه هم دې په شکل شي.
او اشته داسې مریضانو مشته چې ښځې دلته په څو کلونو کې همداسې اخته دي، او میړونه یې همداسې تداوي کېږي، بیا بېرته مریضان کېږي، او بیخي بیرون ته وتلې دي، کوڅو کې سرکونو سر کې پراته دي، احمد طلاق نه دی اخیستی، د خپل بچو سره کله یو سنټر کې کله بل سنټر کې داسې ژوند کوي. هغې همیشه مونږ نه دا تقاضا لري چې مونږ ته کچې کار پیدا کوي، مونږ پاکیو، مونږ نسکو، مونږ خیو، طلاق هم نه اخلو مړه نه.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکو 55 کلن محمد ولی له 40 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې 3 هوټلونه درلودل، او د ورځې یې زرګونه افغانۍ ګټلې، خو ټول په نشو ځینې ولاړل. دا چې نشو د مالی زیان تر څنګ محمد ولی ته نور کوم زیانونه ور اړولې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دغه آزاد کار هوټل لري، همدغه کارونه مې کول، بیا په همدغه منځ کې دغه خراب انډیوالانو سره بس په دغه نشو اخته شول. چرسونه هم شروع کړه، ورپسې تاریاک شو، د انډیوالانو تاریاک وهل، یو دود و دود ور سره واخله، بس همدغه کې بس په تاریاک اخته شو. تلس کارم تاریاک وهل، بیا دغه یو دود و نیم کله کېږي چې همدغه یو مرګره پوډری و، بس هغه راته ویلي چې ته تمام ورځ ناستې، 2 ساعته 3 ساعته ناستې، تاریاک ته سیخونه وروره، او ګاز و دونه بیروبار کته پورته، دوه دوه پوډر ووهه، د تیسرې سترګې ګرده. ما هم په والا ورځ رښتیا چې دا دوه دوه پوډر ووهه، بس د مازدیګره پورې نه شو، بس دا دوه دوه څلور دوده شو، څلور شپږ شو، شپږ اته شو، د دې ورځ په ورځ دا زیات شو، داسې بدبخته شو. په دې کمپنۍ کې مې موټر درلوده، مارکیټ کې مې درلوده، په دې ګولایي سیوال کې مې درلوده، بس درې وړم دغه نشو رانه واخیستل، په دې کې قرضدار هم شوم، پاسمان هم شوم، سچ نقد مې په کور کې درلودی، هغه هم رانه لاړې. په دې شل کاله کې هغه د ورځې کمې چې حساب کې د ورځې 1500 پنځه سوه تلی دي، خو بیا داسې کېږي چې مثال انډیوالانو سره بند چې دغه 1500 مصرف ستا 15000 کېږي، بیا خامخا انډیوالان د سره یې مجبوره چې خرڅ کې ورسره دي. کور کې مې نشه کړې ده، والې چا لیدلی نه یم، زما اتاق مخصوص اتاق و زمن مې بېخي نه بوی پې لګېدلی نه ښه، ډېر منفي تاثیرات لري، په هر څه تاثیر کوي. ډنګره ای دی مثلا، زهیره ای دی، شخصیت در نه اخلي، آبرو در نه اخلي، عزت در نه اخلي، دغه غون منفي تاثیرات دي که من نشه نه کولای. یعنی زما د زندگی افسوس ډیر خلک لري، زه به اوس ډیر لوړ مقام کوم، بیخی یعنی میلیونر بوم، بیخی د پیسو د نگانه خو بیخی چا رقم زندگی وای ما بدلو دره، خو نشه هر سره نه ختم کړ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی پر زرغونی مین دی، او هغه ته یې مرکه ور ولېګله. د زرغونی کورنۍ هم راضي سوه، او زرغونه هم ډیره خوشاله وه. د دسمال لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و، بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفره راسي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوو. دا چې د دې انکار علت څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خدای به په خپل مازدیګر کړي، د چینارو سرو ته مګوره میانا، د چینارو سرو ته مګوره میانا.
څوک شي دا کاڼي واروي؟ وایم څوکي کاڼي مو ورچ منګي درا ته مات ک
مډاره گا زیم زلمه.
وی زلمه ته اجره مې لګو غلا وخته، اما چی ویل دا څه بالا دنو؟
ګورا پام دی چې ناري نه بالا نشي کېدای، کبلای هغه وته او کچیر دیو هغه به نه زیم. خو یارا که خدای داستا غوندې ښکلې بلا زما په نصیب کې، نو خیراتونه به وکړم. خیراتونه
رښتیا دومره در باندې ګرانه یم؟
ولې ستا زړه ته نه لویږي؟ قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي، نه وینې چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی یم.
ته ودرې، زه وګورم.
څه کوې؟ چیرې ګورې؟
لږ مې شاوخوا کتل چې چا زموږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی
هیڅوک هم نشته. ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم.
ګرانه، چې یو خبره درته وکړم، چاته خو به یې نه وایي؟
نه، چاته به ولې وایم؟
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه، خو شرمېږم نشم درته ویلی. ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران. آخه اوس دا خبرې پرېږده، یو بله خبره به درته وکړم.
څه خبره ده؟ هله نو ژر شه راته ووایه.
عادي خبره نه ده، زیری دی زیری، باید شیرینی راکې.
یاره زرغونه جانې، که زیری دې راباندې وکړه نو شیرینی خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم. هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده.
خبره دا ده چې نن سامور زموږ کره مرکه راغلې وه.
خخه، نو بیا څنګه شو؟ ها
جانانه، دا دې مبارک شه، پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا، پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا.
حالا نو جر چلی وانی اصل خبر رو کا. حالا نو
خبر خلاص شوا، زما مور و پلار رضی شوال، طول تیاره نیول شوه دی. یوازی خبر از ما رور تا پاتی دا، آقا پا سفر که دی، یو افته و روز ترازی کلا چه اغر آقای بیا تاسی تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی. ای تا تا وایم، چه پا چورتونه که دوب شوایی ها؟ دا چو کلا کیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی، او اس چی زما استاد واده خبری کیگی تا یز خوشحاله نشوی. خیرت خدای زلمیا،
خوشحاله با ولی نیم. خو ما ویل کستا برو راغه، حقا خو با چه خبر پا کنه راباسی.
نه نه، لالا می دا پلار لخبری ناوری. پلار می ویل کلالا می پا کور کیوی خدای چی تاسی دسمال یوسی، ته میلمنو بم ښه خدمت وشي. ښه، زه اوس ځم چې ناوخته کیږي، مور مې راته په تمه ده. سمه ده؟
سمه ده ګرانې،
د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
اوهو ناجی خی، که دی خدای را ولی، په خیر هستی؟
د چیش خیر بابا؟ ستا لکور چخه بم چوک خیر یوسی؟
ولی خوری، موگ چه بد درسه ولی دی چه داسی خبری که؟
بد لچنگه دی؟ تا غفتل چه خپل پودری زوی ده زما لون و غواره.
اول دی خلو وارا پو بو پریم اینجا، او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نه؟ تو نشر میگی چه پر خلکو ناقه تو لگهی؟ او زما زوی تا پودری وایه؟
خلو دی تا پریم اینجا، او بیا زما دی لور نمو اخلا. ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره، او ستا دا پوډري زوی وګوره.
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی، چا ویل چې زما زوی پوډري دی؟
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې؟ خدا ناچله سکه دې دلته نه چلیږي، بل دکان ته یې یوسه، پوه شوې که نه؟
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوې؟
تور نه دی، رښتیا ده، رښتیا تام خ خبره وی. خو پتا ولدی گوره، تام یو موری او لورم لری، تخپل لور پودری تا ورکوی؟
کز ما زوی پودری وای نو لومړی ورځ بدی وای دی وای چې لور نه درکوم. اغا ورځ خوستا سو ټول خوخه با، نن بیا څنګه داسې ناڅاپه ما زوی پودری شو؟
من چه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی؟ ستا زوی کله په کلی کې اوسیږي؟ تل ورک وی. تا خو ویل چه تجارت کوی، خو اوس معلومه شوا چه پودری شوی دی، لشرم کلی تا نسی رات لی.
چه نری خبره، نو اوس پیریانو در دو ویل چه زما زوی پودری شوی دی؟
خدای فضل وکر چه زوی می لسفر را آقای، آقا طول کسی راتا وکر چه ستا زوی پودری شوی دی.
بس بس دروغ موایا، ده پودری رنگ معلومی، زما زوی ده گلاب خونده تازه ده.
واه واه دای لا بلا، دی گلاب خوندی تازه دی. سمده اروسته بدی گلاب زوی ال ووینه، دی مور سترگی رندیوی او دی خپل زوی ای نوینه.
ززم را کشه، تل خدای اجار شه چه زستا لور پسی در تلم، که نستا خوندی فقیران و لونی توک چه کوی؟ زما زوی والا که بی خزی پاتی سی.
زده منم چه منگ استاسی خوندی شتامن او مالدار نیو، خو خپل لور پودری تا نور کهو. ستا چه خیال و چه منگ با خپل لور استاسی پیسو تا درکو او پلوی لاس بای تناری که واچهو؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.